درنو دوستانو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل انت هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي په دې خبرونه کې د خبرونې ډیره برخه د افغانستان او بخې د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو پایله د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ناتو غړو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په هلمند کې د سرحدي لیوا د سرحدي لیوا د پولیسو پر یو کنډک ځانمرګې برید شوی چې مرګ ژوبلې اړولې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرملن په ملاتړ د روسي لوبغاړو د ډوپینګ دعوی خاید امریکا د هغه کمپاین برخوي چې هدف یې د روسیې په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله ده. بشپړ خبرونه اوري په سر کې هم د افغانستان په اړه دا لشکرګه خار د دریمي امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د سرحدي پولیسو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوې ده. هلمند د والی ویاند او مرسوا کزادې لړیو ته ویلي په دې برید کې لکتر لګي او سرحدي پولیس وژل شوی او ته تنه نور ټپیان دي. د جمعې سهار وختي د سرحدي پولیسو د هم کنډک پر قرارګاه د موټر په واسطه برید شوی. د عیني شاهدانو په خبره یو شمیر پولیسو ته مرګ شو بلاړولې. د لشکرګه خار د ایمرجنسي روغتون یو ډاکټر د نوم نه خودل په شرط ازادې لړیو ته ویل دوی ته لس ټپیان او یو جسد ورول شوی. تر اوسه د دې برید پلا چا پر غاړه نه دا خستي خو عموماً وسلوال طالبان په هلمند کې د دا ډول بریدونو مسؤلیت مني. د فراه ولایت چارواکو تایید کړی ده چې په خاکي سفید ولسوالۍ کې هوایي حملې ملکی وګړي زیانمن کړي. د فراه د والی ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو مخالفانو پر سنگرونو په دې هوایي حملو کې ګڼ شمېر وسلوال مړاو ټپیان شوي خو تر څنګ یې 15 ملکی وګړي هم ټپیان شوي. ښاغلي مهری زیاته کړه چې تر اوسه د ملکی وګړو د مړینې په اړه دوی ته کوم رپورټ نه دی رسیدلی. دا د سیمې د یو عیني شاهد غږ دی چې د ازادي راډیو خبریال ته په روختون کې د برید حال بیان کړي. دا فراه د والی ویان خاغلی مهری ویل ملکی وګړي زکه ټپیان شول چې وسلوالو مخالفانو د هغوی په کورونو کې ځای نیولی و. خاکي سفید د فراه له نام نه ولسوالیو څخه ده چې ډیره برخه یې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د بې سرحد ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت لارښوونه ورته کړې چې نام نه قبایلي سیمو کې وروستي تاسیسات هم بند کړي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې وویل چې دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت د خیریه ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید څخه ډډه وکړه. په دې توګه د باجوړ جنسي د قبایلي سیمې اړ خلک د صحي مرستو نه بې برخې شوي دي. ایم ایس ایف په باجوړ جنسي کې چې د وګړو شمیر له ونیم لکو اوړي یو سلو شل کارکونکو لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف د ټولنې مشر وایي دوی روغتون خلکو ته وړیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندیدل به د سیمې د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اغیز وکړي. رویټر خبري ایجنسی وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څخه د تبصرې غوښتنه کړې خو د وزارت ته ځواب ورکولو څخه ډډه کړې. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي ناتو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت لپاره پر پاکستان فشارونه زیات کړي. جنرال طارق شاه بهرامي په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل ناتو غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي څو دا هیواد مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کرملن په ملاتړ د روسي لوبغاړو د ډوپینګ دعوی خایي د امریکا د هغه کمپاین یوه برخه وي چې هدف یې د روسیې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډوډول دي. ولسمشر پوتین د یوې فابریکې د کارګرانو ته د وینا پر مهال د خپلې دې دعا لپاره شواهد وړاندې نه کړل خو ویل متحده ایالات غواړي چې د یو ځوابي اقدام په توګه د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. خغلی پوتین وای ډیر زیات شک شته چې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په جواب کې به دوی هم زموږ د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره ستونزې جوړې کړي. دا به خورا بد کار وي، ځکه چې د المپیک د نهضت اصلي معنا به زیان منه کړي. د ډوپینګ یا سپورتي لوبو کې د مصنوعي قوت د کارولو پر ضد د نړیوالې ادارې تر نظر لاندې په 2016 کال کې یو خپلواک رپورټ کې ویل شول چې له زرو زیاتو روسي لوبغاړو په ډیرو سپورتي څانګو کې د دولت په ملاتړ د ډوپینګ له پروګرام څخه کار اخیستی. متحده ایالاتو پر کرملین تور لګولی چې د دې هیواد د 2016 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د امریکا لوی څارنوال او د کانګرس لږ تر لږه دوه کمیټې د دې ادعاو څېړنه کوي. پوتین رسمن نه دی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به کاندید وي، خو تمه ده چې د روسیې د 2013 کال د انتخاباتو کاندید به وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې پرون د کرغستان له مشرانو سره په بشکک کې وکتل. موګیرنی له منتخب ولسمشر سورنبای جین بیکوف، الماز بیگ اتمبایوب چې د ولسمشۍ دورې پای ته رسیدلی، او صدر اعظم سپر ایساکوف سره وکتل. د بیرمن موګیرن له سفر مخکې د هغې ویاندې ازادي راډیو ته ویل په کرغزستان کې د بشري حقونو وضعیت له هغو موضوعاتو څخه دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر به د کرغزستان له چارواکو سره پرې خبرې وکړي. د موګیرنې ویاندې یادونه وکړه چې میرمن موګیرنې به د خپل سفر په دوام تاشکند هم لاړه شي او د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره به هم وګوري. د اروپایي ټولنې او ازبکستان اړیکې په 2015 کال کې وروسته له هغې کړکېچن شول چې د دې هیواد دولتي ځواکونو په اندیجان ښار کې پر سوله ییزه مظاهره چیانو ډزې وکړې او سلګونه کسان یې ووژل. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونه زیاته برخه د ازادۍ راډیوې مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوې مجلې ته ورشو، یو رپورټ راخلو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو له افغان حکومت سره د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه هم کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو په برخه کې د پاکستان دریځ لا هم نه دی بدل شوی. په اړه یې د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به سیاسي فشار زیاتوي څو د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. جنرال بهرامي په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. ښاغلي بهرامي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل.
دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت، تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان هم په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو پورې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي فشار او د افغانستان پر گاونډیانو ډیپلوماټیک فشار دوام وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادۍ راډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې وسلوال مخالفین له هم په پاکستان کې مرکزونه لري. ښاغلی نیکلسن زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې اړه د ناتو خصوصي خبرې روانې دي، خو د زیاته کړه چې که وضعیت بدل نشي پر پاکستان فشارونه به دوام وکړي.
These conversations are going on in private. Thus far, we have not
خصوصي خبري روانې دي، خو موږ تر اوسه د پاکستان په سلوک کې کوم بدلون نه دی لیدلی او دښمن له هم په پاکستان کې لغپلو خوندې ځالو څخه فعالیت کوي، خو موږ غواړو پر اتلونکو میاشتو کې د پاکستان په سلوک کې بدلون ووینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان د سیاسي فشار د زیاتولو سپارښتنه کړې او دا د نږدې درې میاشتې وروسته د امریکا او اروپایي متحدان هم په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د بریا لپاره دا فشار خورا مهم بولي. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسیده پریکړه وکړه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیری استوي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کال کې د 1 میلیارډ ډالر مالی مرسته ژمنه هم وکړه، خو په عین حال کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تیره د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد له منځه یوسي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د حکیم سنایی غزنوی د حدیقت الحقیقه کتاب د شرح د مخکتنې رپورت اوري.
حدیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی.
ځوان شاعر او لیکوال زبیح الله ایمان خپل شعرونه راوروي او د خپل شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زړه مې خوږیږي چوبشه، څوک مې یادیږي چوبشه.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبم لرو. پیل له خبرونو کوو. خان محمد سین د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د یونسکو سازمان د غلغلې د خار په بیا رغونه کې له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د باختر اژانس د خبر لمخې د لړم د میاشتې په 18 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د یونسکو لاستازي سره د غلغلې د خار د بیرغونې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د غلغلې خار به د ایتالیا د دولت او یونسکو سازمان په ګډه همکاري جوړیږي. پوهان باوري په دې ناسته کې د افغانستان د تاریخي میراثونو د بیرغونې په برخه کې د یونسکو سازمان لمرستو او د ایتالیا هیواد له همکاریو مننه وکړه. د غلغلې خار د بامیان ولایت مربوط پخوانی تاریخي خار دی چې له بیا رغونې سره به په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت نور هم وده وکړي. په جنوبي پښتونخوا کې مېرمن ادبي بهیر جوړ شو. د مېرمن بهیر دغه سانګې په خپل لومړۍ غونډه کې شفا کاکړه د سانګې د مشر په توګه او وطن نورې برخوالې مشرتابه ته وټاکلې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سانګې غړي به د کلتور او ژبې د پرمختګ په خاطر منظم سیمینارونه جوړوي او د اسلامي احکامو په رڼا کې به د هغو رواجونو غندنه کوي چې پښتنې مېرمنې ورسره مخ دي. مېرمن بهیر چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، پر افغانستان سربیره په څو نورو هیوادونو کې هم فعال سانګې لري. پر پښتو نثر د ژباړې اغیز کتاب چاپ شو. دا کتاب د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د سانګې استاد پوهنمل اسدالله وحیدی لیکلی او په کابل کې اکسوس پلورنځي چاپ کړی دی. اسد وحیدی چې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري، د رسنیز کار اوږده تجربه هم لري چې له خپلو تجربو یې د کتاب په لیکلو کې استفاده کړې ده. په دغه اثر کې پر پښتو نثر د ژباړې اغیز، لاملونه، مثبت او منفي اغیزې، پایلې، د ستونزو حل او نور سرلیکونه راغلي چې د عملي بیلګو په وړاندې کولو سره له هغو ځوانانو سره مرسته کوي چې پښتو ژبې ته ژباړې کوي.
تیره پنجشنبه د ستر عارف حضرت حکیم سنایی غزنوی د کتاب حدیقت الحقیقه شرح چې اکاډمیسان عبدالاحد اشرتی کړي او په دې وروستو کې چاپ شوې ده مخکتنه وشوه. دا کتاب د غزنی ولایت د اجتماعي شورا فرهنګي کمیټې چاپ کړی دی. د فرهنګي کمیټې مشر ښاغلی عبدالباقی لمن وایي دوی د دې شرح په دوهم ټوک هم کار کوي. نورال زموږ همکار فرشته مرسل را کوي.
د حقیقت الحقیقه شرح د غزنی ولایت د فرهنګي ټولنې لخوا چاپ شوه. په غونډه کې چې تیرونه په همدې مناسبت په کابل کې جوړ شوې و، د پوهنتون استادانو، د مختلفو طریقو پیروانو او د حضرت سنایی مینوال برخه اخیستې و. اکادمیسیان عبدالحد اشرتی چې د شرح لیکلې د چاپ په خاطر د غزنی ولایت له فرهنګیانو مننه وکړه او د سنایی غزنوی د ژوند په باره کې وویل.
وقتی بنده متوجه شرح ابیات حدیقت الحقیقه،
ما چې د حدیقت الحقیقه شرح لیکله، دیتی که دمی پام شو چه امام العارفین حضرت سنایی پا تفسیر فقه او حدیثو سم پویده او د کلام الله مجید حافظو. د حضرت سنایی له غزنی سره ډیره مینه وه او د خپل ماشومتوب په خاطرو کې غزنی آسمانی جنت بللی. دی په عربي ښه پویده او له ولسی ادبه یې ډیره استفاده کړې چې په آثارو کې ښکاره دي.
استاد نجیب الله منلی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د حدیقت الحقیقه د چاپ شوې شرح د ارزښت په باره کې وایي.
حضرت حکیم سنایی حدیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی. په شرقي عرفان کې سنایی، عطار او مولوی هغه ستنې دي چې دغه نغری په بل پاتې شوی او نغری په ولاړ پاتې شوی دی، او ټولو په دې سیمه کې د ټولو ژبو او د ټولو ولسونو ورفاو د دغه ورنه استفاده کړې ده. نو په دې خاطر دا یو ډیر مهم کتاب دی. طبعا شاوخوا زر کاله مخکې، نه سوه کاله مخکې دا کتاب لیکل شوی دی او اوس په هغې باندې پوهېدل مشکل دي، په هغه وخت کې هم اسان نه و. نو د دې شرحه د ځوان نسل لپاره یو ډیر بختور کار دی. یو ټکی چې غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې په اوسني عصر کې چې مونږ د افراطیت او د تاوتریخوالي ښکار یو، عرفان هغه لار ده چې کیدلی شي مونږ بیرته د انسانیت لارې ته راولي. نو په دې خاطر ځوانانو ته د دغه کتاب موجودیت ډیر مهم دی او زه په دې هیله یم چې دا کتاب به ډیر زیات خپور شي او ډیر زیات به ولوستل شي. دلته مشرانو عالمانو خبرې وکړلې او د کتاب په اهمیت، د دې شرح په اهمیت صحبتونه وکړل. خو تر ټولو مهمه خبره بیا هم همدا ده چې د عرفان لار د نوي عصر د خلاصون لار ده، او په دې برخه کې هغه څوک چې زمونږ د شرقي عرفان د لارې پرانستونکی دی، حضرت حکیم سنایی، دا به تر ډیره وخته پورې لا هم د یو لارښود حیثیت ولري. کله چې مونږ د خپل فرهنګ باندې فکر کوو، باید د فرهنګ پر ریشو باندې فکر وکړو، د فرهنګ ریشو ته ورسیږو، او دغه ریشې په تاریخ کې ښخې دي، هغې ته لاسرسی مشکل دی. نو په دې خاطر ډیر زاړه متنونه زمونږ د ځوان نسل لپاره د فهم وړ نه دي، او په دې خاطر د داسې ډول کتابونه لیکل ډیر ضروري دي. بیا دا کتابونه ځوانانو ته رسول ډیر مهم دي. مونږ په افغانستان کې له بده مرغه د کتاب چاپولو صنعت ډیر په ټیټه او په ابتدایي مرحله کې لرو، او دا صنعت باید وده وکړي. د دې وجه لپاره تبلیغ او ترویج مهم دی، او دغه سي مخکتنی لوی خو ځوانان دغه مفاهیم سره آشنا کوي، او لبل خو په هیواد کې د کتاب رسول فرهنګ سره مرسته کوي.
د حضرت حکیم سنایی غزنوی حقیقت الحقیقه شرح د غزنی ولایت فرهنګي شورا چاپ کړي. د دې کمیټې مسول خغلی عبدالباقی هلمن غزنوی د شورا د فعالیتونو په باره کې وایي.
همداسې چې په کابل کې د نورو ولایتو او نور قومونو قومي شوراګانې دي، د غزنی د مرکز خلک دلته د شورا اجتماعي غزنی باستان په نامه یو شورا لري چې اصلي شعبه یې په غزنی کې دی، شاخه یې په کابل کې دی. دغه شورا د خلکو د مشکلاتو په خاطر جوړ شوی دی. کوم غریب محصلین چې دلته راځي، لیلیه نه لري په شخصي پوهنتون کې، دوی لپاره اویلی نیولې ده. سیمینارونه ورکول کېږي د پوهنتون د استادانو لخوا، فرهنګي مجالس نیول کېږي، سیمینارونه د ځوانانو لپاره نیول کېږي. د خلکو ستونزې او مشکلات، حقوقي مشکلات، معاملات، دا خبری هم دیدین مخکې چې یی رسمي شي حکومتي شي خلک دلته راځي سپینګری جرګه کې هغه مسائل حل کړي د دې مسائلو ترڅنګ فرهنګي شوبل رو چې د فرهنګي کمیټې مسولیت زما په غاړه ده دلته مونږ یو مجله لرو د ګاهنامه غزنی بستان په نامه هغه خبريږي ورسونه کوو د عرفای کرام د ژوندۍ شخصیتونو او فرهنګیانو آثار باندې تحقیق او مجلسونه نیسو هر پنځشنبه دلته مونږ د حدیقه تل حقیقت شرح درس ممدس د کوم الکان چې د غزنی په علمي لحاظ فارغي دي ما په انتونونو نه په اول ممتاز درجه یا مثلا سپورت کې مډالونه لري هغه سره مرکې کیږي د هغه لپاره مجلسونه نیول کیږي هغه تقديري دلته یعنی شورا د قومي مسایلو ترڅنګ د خلکو د مشکلاتو د حلولو ترڅنګ فرهنګي کارونه هم تر سره کوي چنه یو مغونډه و چې هغه د دمدی حدیقې مبارک د یو بخش شرح چې زه لمن یم چې له خیر سره دغه شرح تر پای پورې ورسیږي او موږ یو ورځ د دې شاهد اوسو چې د حدیقه آخري برخه هم شرح شي او چاپ شي.
آیا حدیقه ټول حقیقت تر دې لمقه هم شرح شوی که څنګه؟ یو ځل بیا ښاغلی هیله من.
تر اوسه په د نړۍ په سطحه یوه باب د افراسیاب پور لخوا په ایران کې شرح شوی او مولوی عبداللطیف عباسی څو بیتونه د حدیقه الحقیقه په حاشیه کې ډیر مختصر شرح کړی ده. تر اوسه د نړۍ په سطحه حدیقه شرح شوی نه دی، یعنی مثنوي شریف نور ډیر مشکل کتابونه لکه فسوس الحکام د حافظ دیوان د څو قلموالو لخوا په څو قلمونو بیا بیا په سوسو جلدونو وز د حافظ شپږ رقمه شرح دی، د مولوی د مثنوي سی پسو شرح دی، اما حدیقه تر اوسه مکمل دل تر اوسه شرح شوی نه دی. مونږ سو باب چل یو باب تقریبا یو باب چې اشرت سی شرح کړی ده په 1500 صفو کې اوس نشر چاپ شو، یو بخش اوس تر چاپ لاندې دی، یعنی کار روان دی، نور نو ادامه لري. یعنی یو وخت کې دا هوډ لرو دا تصمیم لرو چې مونږ یو ادوال خصوصا د غزنی خلک په دې وتوانیږي چې د خیر سره د حدیقه شرح تکمیل کی او په نړۍ کې د نړۍ د ادبیاتو په عرفان کې دغه خلاب ډکشي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا ځل وخت مې وو نقل لوستای دا وای دا نقل ډیر خوندور لیکل شوی. هغه کسان چې علاقه لري نقلونه ولیکي باید دا نقل واوري. راځي ورته خوږ بشو چې نقل تر څه پورې دی.
او ونو یو واخی او بي وسلې بسګر و چې ګڼ ماشومان یې لرل. د بسګر ماشومان نه پنس ماړو نه پتان سم پټو هټول کلی وو او په تیر بیا تر ګردو کشر لورې دومره نازنینه و چې پختنه مکوه. د ورستی منی په یو ساړه ماخام کې چې باران ورېده او تیز باد د بسګر جونګړاری کې دواله د بسګر د کورنۍ غړي ټول تر اور چاپیره ناستو. دغه وخت ناڅاپه دروازه وډبیده. دوی حیران شول چې په دې تکتوره یا خبرانی شپه کې به څوک دروازه ډبوي. بسګر ورغوت یو غټ سپین یک د کور مخې ته ولاړ وو. یک ورته وویل ستړی مشي. بسګر ځواب ورکړ ته ستړی مشي خیریت دی. سپین یک ورته وویل کدی کشرې لور ماته راکړې نو لکه اوس چې تر هر چا بې وزلې بیا به تر هر چا شتمنې. په بسګر باندې چې بې وزلی ډیر زور ولای وو د یو ګوراندې زبد ونه لګید. خدای مناسبه وګڼل چې اول لور سره مسلات وکړي. بسګر کور ته ستون شو او خبرې د کور لغړو سره شریک کړه. کشرې لور سمدستي یا وویل او پلار یې چې د لور رټ ځواب ته وکتل مناسبه ولیدل چې په یخنۍ او باران کې ولاړ یک ته ور ووزي او ورته ووایي چې د هو یا نه ځواب لپاره دی یوه اونۍ صبر وکړي. سپین یک له دې ژمنې سره رخصت شو چې بله اونۍ به ځواب اوري او بسګر خپلې کشرې لور ته د ښکلي کور سرو او سپینو قیمتي لوښو او خوندورو ډوډیو دومره کیسې وکړې چې د سپین یک تر بیا راتلو پورې لور له یک سره واده کولو ته تیاره شوه. انجلۍ خپلې څیرې جامې وګنډلې ویې لمبل او ځانې سینګار کړ چې سپین یک راشي او ورسره لاړه شي. د بلې جمعې په ماښام سپین یک راغی. انجلۍ په ملا کېناسته او په تکه توره شپه کې سره روان شول. چې یو څه لار لاړل سپین یک انجلۍ ته وویل ویرېږي خو نه او نجلی زواب ورکړ، نه 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 ویریږم. نو سپین یګ ورنه وغوښتل چې د د ملا وړې خېکلا کې ونیسي چې ورنه ونه لویږي. دوی لوګ د مزل وروسته د دیوال غوندې د نیخ کمر بیخ ته ورسېدل. سپین یګ لکه څوک چې دروازه ډبوي د کمره دیواله یې وډبه و، او په دې منځ کې ناڅاپه یوه لویه دروازه پرانستل شوه. سپین یګ او نجلۍ پر پرانستل شوې دروازه باندې یوې کلا ته ننوتل. کلا ګڼې دروازې لرلې چې ټولې څراغان وې او په سرو او سپینو کې پړاکېدلې. دوی د ډوډۍ یوه میز ته چې رنګارنګ ډوډۍ ورباندې ایښې وې ودرېدل. ډوډۍ یې وخوړله. وروسته بیا سپین یګ نجلۍ ته یو زنګ ورکړ چې له شرنګولو سره سم به هر هغه شی مهیا کېده چې د نجلۍ په کار و. نجلۍ چې مزل ستړی کړی وه او خوب ورته زنګ وشرنګاوه. زنګ لاغلی شوی نه و چې ځان یې د خوب په خورا ښکلې کوټه کې ولید. د کوټې بالښتونه او پردې د ورېښمو وې او د سرو زرو پردې یې لرلې. د کوټې نور اکثره وسایل یا د سپینو یا د سرو وو. چې نجلۍ څراغ مړ کړ او په تخت باندې پرېوته، په تکه تیاره کې یو سړی را پیدا شو. د هغې څنګ ته وغځېد. دغه کس سپین یګ و چې شپې مالی یې څرمن بدلېدله او بنیادم ورنه جوړېده، خو نجلۍ نه شو لیدلی، ځکه دی به یوازې هغه وخت کوټې ته ورته چې نجلۍ به څراغ مړ کړ او تپه تیاره به شوه، او چې د سباوون رڼا به لا څرک نه ووهلی نو کوټې به ووت غایب به شو. په کلا کې د نجلۍ ژوند ښه خوشحاله او څو کاله تیرېده، خو چې ورځې شپې نورې هم واوښتې نجلۍ ته کورنۍ وریاده شوه. د یوازیتوب احساس مړاوی کړه. سپین یګ چې نجلۍ غلې او مړاوی ولیده پوښتنه یې ورنه وکړه چې ولې. نجلۍ ورته وویل، مور او پلار او خویندې او وروڼه مې بې حده یادېږي. سپین یګ ورته وویل، دا خو اسانه خبره ده، خو ژمنه به راسره کوې چې کله لاړې له مور سره به دې یوازې خبرې نه کوي، له هغې سره به صرف هغه وخت غږېږي چې د کورنۍ نور غړي دې هم حاضر وي. سپین یګ دا هم ورته وویل چې مور به دې کوښښ وکړي چې تر لاس دې ونیسي، بلې کوټې ته دې بوسي او هلته یوازې در سره وغږېږي، خو ته به داسې نه کوې، کنه نو زه او ته دواړه به بدمرغه شو. د یکشنبې ورځ چې راغله، سپین یګ را پیدا شو. نجلۍ یې د پلار کره روانه کړه. نجلۍ د هیګ په شا سپره وه. ها ها ښه اوږد مزل یې وکړ. بالاخره یوه لوی ښکلي کور ته ورسېدل. د نجلۍ خویندو او وروڼو د لوی کور مخې ته لوبې سره کولې. هر څه ښکلي او خوشحاله ونکي ښکارېدل. سپین یګ ښکلي کور ته اشاره وکړه. ویې ویل، پلار او مور او خویندې او وروڼه دې اوس دلته اوسي، ته به کوزه شي، زه به در نستون شم، خو پام چې زما خبره دې هیره نه شي، کنه نو دواړه به بدمرغه شو. نجلۍ خپل پلار او مور او د کور نور ټول غړي ډیر خوشحاله او آسوده ولیدل. دوی ټولو له خپلې کشرې خور څخه مننه وکړه چې له سپین یګ سره واده ته یې غاړه کېښوده، او دوی ټول له بې وزلۍ او بې وسۍ راویستل. وروسته بیا نجلۍ خپل حال ورکړ. هغې وویل، هورې ښه خوشحاله ژوند لري. زه چې دا کیسه درته کوم، په دې نه یم خبره چې نجلۍ به هغوی ته په کلا کې د خپل ژوند په باره کې نور څه ویلي وي، خو ګمان نه کوم چې هغوی ته یې خپل ټول حال بیان کړی وي. نجلۍ چې د پلار په کور کې غرمنۍ وخوړه، مور یې ورنه وغوښتل چې ورسره یوازې شي، خو نجلۍ ته د سپین یګ خبره ور یاده شوه او ځان یې تیر کړ. مګر مور یې بیا بیا هڅه وکړه او آخر یې نجلۍ اړیستله چې له دې سره بلې کوټې ته لاړه شي او په چل چل له لور څخه د کلا ټولې کیسې واوري. نجلۍ د یوازیتوب د مشکل خبره هم ورته وکړه، او په دې هم خبره وکړه چې هر ماسخوتن د څراغ لمړه کولو وروسته یو سړی کوټې ته ورځي، او دا یې ځکه نه ویني چې د سهار د رڼا تر خپرېدو د مخه له کوټې وځي تر ایتم کیږي. مور یې ورته وویل، ګرانې لورې، دا به شاید کومه بلا وي چې ورسره ویده کیږي، زه به د هغه د لیدلو چال در زده کړم، زه به یو شمه در کړم چې خپل کور ته تلي د کمیسه په ټټر کې یې پټکه، کله چې دغه کس راشي او ویده شي بله یې کړه، خو احتیاط بکوي چې د بل ټي وی څاڅکي په هغه باندې ونلويږي. انجلۍ شمع واخیسته، په ټټر کې یې پټه کړه. ماښام چې سپینې ګراغې دا ورسره روانه شوه. دوی چې یو څه لاره لاړل، سپینې پوښتنه وکړه، هغسې خو ونه شول چې ما درته ویلي وو. انجلۍ چې دروغ یې نه وزده سپینې ته وویل، هماغسې وشول. سپینې ورته وویل، احتیاط به کوي، که دې د مور په خبرو عمل وکړ زه او ته به دواړه بدمرغه شو. انجلۍ وویل، خدای دې نه کوي. دوی چې کور ته ورسېدل او ماسخوتن شو، د نور کله غوندې په تپه تیاره کې یو څوک راغی. د دې څنګ ته څملاست، په تیاره کې راغلی کس په ترانه خوب ویده شو. انجلۍ ډیوه راواخیستله، بله یې کړه، او یو داسې ښکلی شهزاده یې ولید چې دومره ښکلی زلمی یې په تصور کې لا نه و تیر شوی. انجلۍ یې په لیدو سمدستي زړه بایلود، او د هغه د مچه کولو لیوانۍ آرزو یې په رګونو کې غځونې وکړې. دا چې د زلمی ښکلا ته په حیرت کې ډوبه وه، دې ته یې بیخي پام نه شول چې د شمې اوښکې د زلمی له جامو لرې وسات. چې څنګه ډیوې ویلې شوې، څاڅکې د زلمی په جامو پرېوتل. هغه راویښ شو او چیغه یې کړه، دا دې څه وکړل؟ زه او ځان دې دواړه بدمرغه کړو. که تا یوازې یو کال طاقت کړی وی، زه به آزاد شوی وم. زه یوه میره لرم چې کوټې یې راباندې کړي دي، ځکه خو د ورځې په سپینې بدلیږم او شپې معلمې بڼه بیرته د انسان وي. خو اوس چې زما او ستا ترمنځ ټول تعلقات ختمیږي، زه مجبور یم چې تا پرېږدم او هغې ته خپلې میرې ته ورشم. میره مې په یوه کلا کې اوسي چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ لور ته ولاړه ده. هورې یوه شهزادګۍ اوسي، د هغې پوزه درې ګزه اوږده ده، او زه به مجبور یم چې له هغې سره واده وکړم. انجلۍ وژړل، چیغې یې کړې، په دعا سر شوه، زاری یې کولې، خو دا هر څه بې ګټې وو. انجلۍ ورته وویل، آیا کیدای شي زه به در سره هغې کلا ته لاړه شم؟ شهزاده ځواب ورکړ، نه، ممکنه نه ده. انجلۍ وویل، د دې کلا لار را وښیه، زه ځان در رسوم. خو دې کلا ته چې د لمر ختیځ او د سپوږمۍ لویدیځ ته واقع وه، داسې لاره نه وه ورغلې چې بنیادم ورباندې مزل وکړي. په سبا سهار چې نجلۍ له خوبه رابیداره شوه، ګوري نه شهزاده شته او نه کلا، هر څه غایب دي. او دا د یوه تت او ګڼ ځنګله په منځ کې په یوه ټوټه چمن باندې پرته ده. د دې سره د هغې بخصې پرته ده چې د پلار له کوره یې راوړې وه، او زړې پینه شوې جامې یې پکې وې، نور هیڅ نه وو. انجلۍ وژړل، او چې په ژړا ستړې شوه راپاڅېده. ډېرې ورځې یې مزل وکړ، بالاخره یوه نیغ دنګ کمر ته ورسېده. تر کمره لاندې یوه بوډۍ ناسته وه، د بوډۍ په لاس کې د سرو زرو مڼه وه، له مڼې سره لوبېدله. انجلۍ بوډۍ ته وویل، آیا د هغه شهزاده ځای در معلوم دی چې له خپلې میرې سره په هغې کلا کې اوسي چې ختیځ ته یې لمر دی او لویدیځ ته یې سپوږمۍ واقع ده، او اوس مجبوره دی چې له داسې شهزادګۍ سره واده وکړي چې پوزه یې درې ګزه اوږده ده؟ بوډۍ ورته وویل، تا نو څنګه پیژندلی دی؟ ته خو به هغه څوک نه یې چې واده به دې ورسره کاوه؟ دې ځواب ورکړ، هو، زه هغه یم. بوډۍ وویل، ښه ښه، ته نو هغه یې، ډیر ښه. زه د هغه په باره کې بس دغه معلومات لرم چې په یوه کلا کې دی چې د لمر ختیځ لور او د سپوږمۍ لویدیځ لور ته پرته ده، او ته به هلته یا هیڅ وخت او یا ډیر کلونه وروسته ورسیږي. خو له دې سره سره به زه خپل آس امانت درکړم، زما آس به تا زما څنګ لوري ګاونډې ته ورسوي. هغوی ته شاید د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا لاره معلومه وي. کله چې هورې ورسېدې، زما آس تر چاپ غوږ لاندې په لښته وبهه او ورنه وغواړه چې کور ته ستون شي. بوډۍ خپله د سرو زرو مڼه هم نجلۍ ته ورکړله. ورته ویې ویل، دا دې هم له تا سره وي، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د بوډۍ په آس سپره شوه، لاړه لاړه لاړه. له ډېر اوږده مزله وروسته د یو بل کمر بیخ ته ورسېده. هورې یوه بله بوډۍ ناسته وه چې د وړیو د وریشلو ګومنځ ورسره وه. ګومنځ طلایي غاښونه لرل. دې بوډۍ د سرو زرو څرخی درلود، تارونه یې ورباندې غړل، جلی ورنه پوښتنه وکړه چې هغه شهزاده ته در رسیدو لار در معلومه ده چې د سپومې د لویدیس او د لمر د ختیس ترمنځ په کلا کې اوسي. دې ته هم لار نه و معلومه او د هغو نورو بوډیو غوندې ورته وویل چې ته به شاید همغه نجلۍ یې چې له شهزاده سره به دې واده کاوه. نجلۍ ورته وویل هو زه همغه نجلۍ یم. دې بوډۍ د هغو نورو غوندې صرف دا ورته وویل چې هلته به یا ډیر کلونه پس ورسیږي او یا به بیخي ونه رسیږي، خو بیا هم زه به خپل آس په امانت درکړم چې تر شرقي باده پورې دې ورسوي. شرقی باد تا گنده ده شهزاده ده کلا لار معلومه وی او تا با حق لور توالو زوی کلا چی شرقی باد تا ورسی گی زما آس تر چپ وگلانده پلخته و وحا حقا با پخپلا دخپل کور لار پیدا کری او ما تا بزن را ورسی وی. دی بوده انجلی تا خپل تلایی چر خیور کرد او ورتا وی ویل گنده پا کار ده راشی. انجلی ده دی رو ورزو لسخت او اوږده مزل وروسته د شرقي باد کاره ورسیده او له هغه یې پوښتنه وکړه چې آیا هغه شهزاده ته د رسیدو لار ور معلومه ده چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. شرقي باد که څه هم د شهزاده او کلا کیسه اورېدلې وه، خو د کلا خواته هیڅ وخت نه و الوتلی. نو نجلۍ ته یې وویل که ته غواړې چې هغې کلا ته ځان ورسوي، راځه زه به دې خپل ورور غربي باد ته ورسوم. هغه ته ګوندې لاره معلومه وي، هغه تر ما ډیر پیاوړی دی. انجلۍ د شرقي باد په اوږو کېناسته او د غربي باد په لور والوتل. دوی چې د غربي باد کره ورسېدل، شرقي باد خپل ورور غربي باد ته وویل دا یوه هغه انجلۍ ده چې ګمان کېږي چې له هغه شهزاده سره به واده کوي چې د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا کې اوسي. آیا تا ته د هغې کلا لاره در معلومه ده؟ غربي باد انجلۍ ته وویل چې د دې شهزاده او کلا خبره مې اورېدلې ده، خو لار یې نه در معلومه، ځکه تر اوسه پورې هغې خواته چې دغه کلا پکې ودانه ده نه یم الوتلی. خو که ته غواړې نو زه به دې خپل ورور جنوبي باد ته بوزم، ځکه دی تر موږ دواړو پیاوړی دی او تر لرې لرې سیمو پورې الوزي. هغه ته شاید لار معلومه وي، زما په اوږو کېنه چې هورې دې ورسوم. انجلۍ د غربي باد په اوږو کېناسته او زه چې دا نقل درته کوم ګمان کوم چې په لږ وخت کې هورې ورسېدل. غربي باد خپل ورور جنوبي باد ته وویل د انجلۍ غواړي چې د لمر د ختیځ او سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړې کلا لاره ومومي او ځان ور ورسوي، ځکه ګویا دا یوه هغه انجلۍ ده چې په نوموړې کلا کې له یوه شهزاده سره واده کاوه. جنوبي باد ورته وویل ښه نو خبره داسې ده، دا نو همغه یوه انجلۍ ده. ښه ډیر ښه، زه په خپل عمر کې ډیرو ځایونو ته الوتلی یم، خو دغه ځای ته چې تاسې یادوی نه یم تللی. که انجلۍ ستا خوښه وي زه به د خپل ورور شمالي باد ته ورسوم چې تر موږ ټولو پیاوړی دی، او که هغه ته هم لاره معلومه نه وه نو بیا پوه شه چې په ټوله دنیا کې به داسې هیڅوک نه وي چې د دې کلا د لارې په اړه معلومات ولري. زما په اوږو کېنه، زه به دې تر هغه پورې ورسوم. انجلۍ د جنوبي باد په اوږو کېناسته او د څه مزل وروسته د شمالي باد کور راښکاره شو. دی دومره سوړ و چې سایه له ډېر لرې هم په بدن باندې د ستونو غوندې لګېدله. شمالي باد چې دوی ولیدل له ورایه یې ورباندې چیغه کړه، څوک یاست؟ څه غواړئ؟ مه رانږدې کېږئ چې له یخه به ووژل شئ. جنوبي باد ورته وویل پردي نه یو، خپل یو، دا ساړه اسویلې دي، در وګرځوه. زه یم جنوبي باد، ستا ورور، او له ما سره یوه نجلۍ ده چې هغه شهزاده به له دې سره واده کاوه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. دا نجلۍ له تا غواړي چې که هغې خواته بلد یې لاره یې ور وښیه، ځکه د دې لوی ارمان دا دی چې له هغه سره یو ځای شي. شمالي باد ورته وویل زه بلد یم، یو وخت مې د سپیدار یوه پاڼه تر هغې کلا پورې رسولې وه، خو زه یې دومره ستړی کړم چې له هغه وروسته تر ډیرو پورې د خوځېدو نه وم. که دا انجلۍ په رښتیا غواړي چې هلته لاړه شي او له ما سره د تلو ویره نه لري، نو زما په اوږو دې کېني سره روان به شو. انجلۍ تلو ته تیاره وه. شمالي باد ورته وویل نو چې داسې ده، شپه به دلې سره تېره کړو، ځکه سبا بیا ټوله ورځ مزل په مخ کې دی، هسې هم ستومانه یې. سبا سهار وختي شمالي باد والوت او دای په اوګو سپره وه. شمالي باد بګونهونکی مزل کاوه، تر د لاندې په ځنګلونو کې ونې چپه کېدلې او په سمندرونو کې بیړۍ کږېدلې. شمالي باد په یوه ساه مزل کاوه، بې حده لاره یې کچ کړه او وار په وار ستړی شو. ورو ورو راټیټ شو، دومره راټیټ شو چې پښې د سمندر له اوبو سره لګېدلې او اوبه یې بادولې. شمالي باد له نجلۍ پوښتنه وکړه، ویریږي خو نه؟ هغې ځواب ورکړ، یا. دغه وخت شمالي باد له وچې او سمندره د بیلیدو او له ځمکې د لرې کېدو ځای ته ورسېد. ناڅاپه مخ په بره روان شو. نجلۍ په اوګو باندې غبرګ لاسونه ټینګ نیولي وو چې راخطا نه شي. دوی لا لزمه کې ډیر نه وو لرې شوي چې شمالي باد نجلۍ د هغې کلا د کړکیو مخې ته واچوله چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړه وه. شمالي باد دومره ستړی شوی وو چې د ستنېدو سیکه پکې نه وه او د دمې لپاره څو شېبې استراحت ورته په کار وو. په سبا سهار نجلۍ د کلا تر کړکۍ لاندې کېناسته او له طلایي مڼې سره یې لوبې پیل کړې. لومړنی کس چې د نجلۍ ورپام شول هغه اوږد پوزې شهزادګۍ وه چې شهزاده باید ورسره واده کړی وای. اوږد پوزې شهزادګۍ ورته وویل، دا طلایي مڼه په څو خرڅوي؟ نجلۍ ځواب ورکړ، دا د خرڅلاو شی نه دی. شهزادګۍ ورته وویل، که د خرڅولو شی نه دی نو په بدل کې څه شی غواړي؟ نجلۍ ورته وویل، که مې شهزاده ته ور پرېږدي چې یوه شپه ورسره تېره کړم بیا یې درکوم. اوږدپوزې شهزادګۍ ورته وویل، سمه ده. شهزادګۍ ورنه طلایي مڼه واخیسته او ماسخوتنې نجلۍ ته اجازه ورکړه چې شهزاده ته ورشي. شهزاده ویده و، دی چې هر څو نارې ورباندې وکړې او ویې خوځاوه سړی راویښ نه شو. چې څنګه سپیدې وچاودېدې، اوږد پوزې شهزادګۍ راغله او نجلۍ یې له کوټې او کلا وایستله. په دا دویمه ورځ نجلۍ بیا تر کړکۍ لاندې کېناسته او د طلایي غاښونو لږ منځ سره یې دواړه یو شنل شروع کړل. شهزادګۍ ورنه دوږمنځ د بیې تپوس وکړ او دی ورته د شهزاده سره د شپې تېرولو خبره وکړه. هغې ورسره ومنله او د طلایي ګمنځ هغې ته ورکړ. په دې شپه چې نجلۍ د شهزاده کوټې ته د تلو اجازه ومونده، شهزاده بیا په درانه خوب ویده و. نه په چیغو راویښ شو او نه په خوځولو، او چې سپیدې وچاودېدې شهزادګۍ راغله، نجلۍ د شهزاده له کوټې وایستله. په درېیمه ورځ نجلۍ له طلایي څرخې سره څرخی شروع کړ. شهزادګۍ د کلا له کړکۍ سر راویست او له نجلۍ د څرخي د بیې پوښتنه وکړه. نجلۍ د تیرو ورځو غوندې ورته وویل چې خرڅوي یې نه، خو که له شهزاده سره د شپې تېرولو په بدل کې اخلي نو معاملې ته تیاره ده. شهزادګۍ ورسره ومنله او نجلۍ د درېیم ځل لپاره د شهزاده کوټې ته ورغله. په کومه کوټه کې چې شهزاده ویده کېده، په څنګ کې یې څو کسه مؤمنان بندیان و چې دوی شپې یې سر په سر د نجلۍ چغې، ژړاګانې، زارۍ او دعاګانې اورېدلې وې. مؤمنانو په همدې ورځ چې نجلۍ به د درېیم ځل په مخه د شهزاده کوټې ته ورتله، هغه ته د نجلۍ د راتلو او د ده د نوي کېدو کیسه کړې وه. په دغه شپه چې شهزاده کوټې ته راغی، شهزادګۍ د نورو دوو شپو غوندې د خوب ماجون ورته راوړل. شهزاده دا ځل ماجون ونه خوړل، خو داسې یې وښودله لکه خوړل چې وي. نو کله چې نجلۍ راغله، شهزاده یې ویښ ولید. شهزاده وویل، ته ډیر ښه وخت راغلې، سبا زما واده دی، خو اوس دا امکان شته چې له اوږد پوزې وژغورل شم او یوازینی کس چې ژغورلی مې شي ته یې. زه به داسې چل وکړم چې دې ته به د واده کولو لپاره دا شرط کېږدم چې کمیسه باندې مې د هغې شمې د څاڅکو داغونه پاک کړي. دا به شرط په خوشحالۍ ومني، خو دا لکه یوازې مؤمنان پاکولی شي، نه د دوی غوندې غلان او شیشه کې. زبا په دې خبره کلاک ودرېږم چې یوازې له هغې ښځې سره واده کوم چې د کمیس لکه راپاکه کړي. شهزاده نجلۍ شپه ښه په خوشحالۍ تېره کړه او په سبا چې د واده ورځ وه، شهزاده وویل، زما یو جوړ جامې دي چې ډېرې مې خوښېږي او غواړم په واده کې یې واغوندم، خو د شمې د څاڅکو درې لکې ورباندې دي، زما د راتلونکي ژوند ملګری باید دومره کمال خو ولري چې دغه کمیس پاک ووینځي. آیا شهزادګۍ د کمیس وینځلو ته تیاره ده؟ اوس که شهزادګۍ دا جامې پاکولی شي، نو دا له ما سره د شریک ژوند لیاقت لري، او که دا کار نشي کولی بیا به مجبور یم بل څوک پسې وغواړم. شهزاده د دې خبرو له کولو وروسته خپل مایری او اوکتپوزې شهزادګۍ ته مخ واړاوه او ویې ویل، ما خو بل انصاف لري شرط نه وي ایښی. د شهزاده مایری چې دا خبره خورا آسانه ور معلومه شوه، د ټولو حاضرو کسانو مخې ته په شهزادګۍ باندې آواز وکړ چې بیخي په انصاف برابر شرط دی، خامخا به یې منی. اوکتپوزې شهزادګۍ هم چې شرط ورته آسانه ښکارېده په لوړ آواز وویل، که زه د یوه کمیس لکې هم پاکې نه کړای شم بیا خو په هیڅ وجه د دې لیاقت نه لرم چې د شهزاده سره واده وکړم. لنډه ده چې شهزادګۍ او د شهزاده مایری د ټولو مخې ته شرط ومانه او اوږدبوزي د لکې پاکولو ته کیناسته، خو چې هر څه خواري وکړه لکې پاکې نه شوې او بلکې وار په وار غټې شوې. د هغې مور چې د شهزادګۍ غوندې په اصل کې شیشه کوه په قهر ورته وویل، مخ دې ورک شه، د هیڅ کار نه یې، اوس پوزه را پرې نه کړې، پاڅه چې زه یې درته ووینځم. خو د شهزاده مایری نور هم کار خراب کړ او لکې لا لویې شوې. وروسته بیا ټولو نورو شیشکو د کمیس د وینځلو هڅه وکړه، خو چې هر څومره کمیس ووینځل شو لکې لا لویې او کمیس لا خیرن او تور بخون شو، تر دې حده چې آخر ټول کمیس د تور لوګي غوندې په تور زړو کې بدل شو. شهزاده ورته وویل، تاسې چې په شریکه یو کمیس نشئ مینځلی نو آخر څه کمال لرئ؟ زما یقین دی دغه د کلا د کړکۍ بیخته ناسته ګدایګره هم کمیس پاکولی شي. شهزاده انجلۍ ته ور نارې کړې، دلته راشه. چې انجلۍ راغله ده ورته وویل، انجلۍ ته دا کمیس پاک مینځلی شي؟ هغې وویل، زه نه پوهیږم خو ګمان کوم وبشي. او چې څنګه انجلۍ کمیس په اوبو کې غوپه کړ، کمیس د واورې غوندې سپین او پاک راووت. شهزاده وویل، ته هغه څوک یې چې له ما سره د اوسېدو او واده کولو لیاقت لري. شیشکو چې دا حال ولید له ډېره قهره اور ورباندې بل شو او مشره خو یې ځای په ځای وچاودېده. نورې هم د سترګو په رپ کې پوپنه او کوټې ماتې شوې. شهزاده او نجلۍ هورې بندیان مومنان له بنده راوژغورل او چې څومره ژر ممکنه وه د شمالي باد په اوږو له هغې کلا څخه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ خوا ته ودانه وه مخ په لاندې د ځمکې په خوا راوښویدل. شهزاده او نجلۍ د ځمکې په مخ ډېر کلونه د خوند او خوشحالۍ عمر تیر کړ.
ځوان شاعر ذبیح الله ایمان وایي، هغه شاعري چې ځانګړو پیښو او حالاتو ته کیږي پایدونکې نه ده، خو ایمان ځینې داسې شعرونه هم لري چې د ځانګړو پیښو او حالاتو په تاثر رنګېدلي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې ارتباط پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پایزیب شرنګه درپسې مړې والا، مست آهنګه درپسې مړې والا، له جنګه ستړي هم یو بیا هم په خدای، د سترګو جنګه درپسې مړې والا، رباب ستار او تبلې شته دي مګر ډول او ډنګه درپسې مړې والا، لمن دې نسمه زارۍ کومه مزه ملنګه درپسې مړې والا، د یو چا رنګه هیڅ مو نه هېرېږي، د یو چا رنګه درپسې مړې والا، منې خو څنګه د اذیت کړلو مور، منې خو څنګه درپسې مړې والا، ابن آدم ایمانه چیرته یې ته یغه نمرنګه درپسې مړې والا.
ایمان صاحب، ستاسو شعرونه چې ما لوستي دي، په ډیرو شعرونو کې مو د حالاتو تاثر شته دی، یعنی ستاسو ټوله شاعري همداسې ده، له حالاتو څخه په تاثر مو دغه شعرونه لیکلي دي.
مننه هیواد صاحب، د تا خبره هم تر ډېره بریده دی پورې سمه ده، ځکه د مو د وطن حالات ته که وګورو سړی رښتیا هم دونه متاثره کیږي او هغه خپل احساسات څرګندیږي او هغه خپل احساسات کران غواړي. تر ډېره بریده د غم د وطن په تاثر یا په د کومو پیښو په تاثر چې ما لیکلي د غم شته دي، همداسې د مینې محبت او د وطن دوستۍ او د پیښو په اړوند باندې ما ډېر شاعري په مغه باندې کړې ده.
که را شده تا پا افغانستان که چه وقت روسانو زینو شاعرانو شاعری داسی وکړه چې پاغو که روسان مخاطب کړل، خو اوس چې هغوی نشته دی نو هغه شاعری هم د لوستلو نه ده. فکر نه کوئ چې دغه شاعری چې له حالاتو څخه په تاثر کیږي او یو وخت حالات بدلیږي دا به بیا لوستونکي ونه لري او به مري؟
دغه خبره خو تر ډېره د پورې درسته ده، ځکه چې د تا خبره د روسانو په وخت کې چې کومه شاعري شوې ده یا د کتابونه یې موږ یوسوي نو په کورو کې پخواني زاړه کتابونه شته دي، هغه هیڅوک نه لولي او نه په هغو کې هغه کیف شته چې شاعرۍ مثلا کوم احساسات او عاطفه او احساس هغه نشته پکې. خو تر ډېره بریده پورې مثلا د اوس که موږ تاسو د جهاني صاحب یو شعر دی چې از ځان مرګې ته چې لیکلی دی که نه یو شعر، نو هغه شعر ته که موږ وګورو یعنی هغه شاید وروسته وختو کې دغه حالات بدل شي، هغه شعر یا هغه سندره پیچه باندې هم ښه ونه لګي نه به هغه حالات هغه رقم ته وي، یعنی شاید حالات سم شي. مان هم ځینې وخت ډېر وخت دغه شاعري شوې ده او دغس لیکل رانه شوي دي چې شاید هغه وروسته وختو کې څه د خلکو په نا احساس راوپوروي نه دومره عاطفه ولري او هغه د حالات لپاره یو ضرورت باید سړی هر شاعر که د حالاتو د یا په عموم کې د ملت د اذهان د روښانه کولو پر یانه هغه وخت چې په دغه ټون دغه وخت کې شي تیریږي باید هغه په شاعرانه ژبه باندې خلکو ته وویل شي.
تاسو خپل دا اعتراف کوئ چې له حالت څخه متاثره شاعري امکان شته چې ومري، نو بیا خپل یې ولي لیکي؟
خو ما درته وایم چې ځینې وخت اړتیا وي چې باید هغه څه په دماغ وخت سره باید خلکو ته روښانه کړل شي او د خلکو د اذهان او د پوکول دپاره یا په عموم کې د پوس وخت کې څه تیریږي یعنې هغه هم اړتیا ده باید وشي. او دا شاعرۍ ته هم اړتیا ده چې مثلا د ډېر وخت لپاره مثلا که خوشحال بابا شاعرۍ ته موږ راشو یعنې هغه یو سم په خلکو باندې تاثیر لري. ما په دواړو برخو کې په دغو اکلم یم، خو دغسې وخت کې ځینې وخت سړی ناګاهانه یعنې نه غواړي چې دا ولیکي بیا هم ځینې لیکل کېږي، ما هم په دغسې وختو کې لیکل شوي دي.
اوس که یو غزل در نواورو،
یو غزل به درته ووایم: زړه مې خوږیږي چوپ شه، زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه، او سپی دې غپیږي پرېږده، وطن جوړیږي چوپ شه، بیه د حسن او عشق همدلته کیږي چوپ شه، پام ورته ونه ګورې ستوري شرمیږي چوپ شه، ګستاخي مه کړه جار دې لیلو غږیږي چوپ شه، او په هو چشمو پیغلو زړه مینیږي چوپ شه، صفت د خدای کړي که نه پایزب شرنګیږي چوپ شه، په زوره مه خانده نو مور راویښیږي چوپ شه، لپه کې راکړه اوبه غږ مې سمیږي چوپ شه، قتل وړیا دی دلته نجونې خرڅیږي چوپ شه، په دلبرانو باندې ایمان ګرانیږي چوپ شه.
لکه مخکې هم دا خبره وشوه چې شاعري له حالاتو څخه په تاثر کیږي، خو له دې سره چې ته کله د حالاتو خبره کوي نو هغه شعریت هم باید په شعر کې وي. څنګه کیدای شي چې حالات هنري کړی شي؟
رښتیا هم دا چې تا خبره باید حالات په تاثر یا چې سړی د حالات نه متاثره کیږي او بیا څنګه کولی شي چې هغه شعر کې شعریت یا عاطفه احساس ځای کړل شي، هغه نو بیا د شاعر خپل کمال یا په عموم کې د هغه نو هر سړي پورې تر ډېره بریده پورې اړه لري چې څنګه یې پکې ځای کړلی شي. ما کوشش کړی دی چې که د حالاتو په تاثر باندې هم شعر لیکم باید هغه د شعر کوم ځانګړي څو خصوصیات چې دغه باید پکې راوړل شي په عموم کې د خلکو په احساسات یا عاطفه باندې باید تاثیر وکړلی شي. نو تر ډېره بریده باید هغه سړی که په تاثر باندې هم یو شعر لیکي د حالاتو باید دغه د پاره مطالعه یعنی په ممکن د شعر نه قوي مطالعه ولري. مثلا که ممتاز ورکزي شاعری ته موږ وګورو یا په کاروان سب که د حالات په تصویر لیکلیم په هغو کې ډېر ښه شاعریت یعنی هنریت چې په شعر کې موږ اړتیا ورته لرو هغه پکې شته دی.
ایمان صاحب، تاسو خپله د ادبیاتو پوهنځی لوستئ، مخکې له دې چې پوهنځي ته راشئ شاعري مو کوله که نه په پوهنځي کې یا وروسته مو پیل کړه، او کله مو چې د ادبیاتو پوهنځی ولوست دې مو پر شاعرۍ څومره اثر وکړ؟
هیواد صاحب، په عموم کې د ما د شاعرۍ یعنی تقریبا امزه چې کابل ته په 1980 کال کې راغلی وم بیا افغان ادبي بهیر د ما ډېر علاقه وه د دو شاعرانو په هغه وخت کې درویش درانی د کاروان صاحب کتابونه موږ مشروع راوړل وطن ته بیا ما لوستل. نو هغه وخت کې بهیر ته کله کله تللمه په هغه وخت کې د غزنپر صاحب دغه تاسو هم په هغه وخت کې لیدلی یا ډېره وخت جالب و ما به وی چې کاشکې زه یوه ورځ داسې ورځ راشي زه به سټیج ته ودرېږم او خپل شعر ووایم. نو علاقه مې هم ډېره مخکې ورسوه، خو دا چې زمینه نه برابرېده یا په عموم کې هغه وخت نه پیدا کېدله. کله چې زه په 1990 کال کې پوهنتون ته کامیاب شولم نو شاعري مې د همغو راهیسې شروع کړله. ادبیاتو پوهنځی کې ما څلور کاله چې زده کړې وکړلې پغه ما دومره تاثیر باندې ونه کول لکه ځکه غلطه یو ټول نه داس وچ شاعرانه ټول نه خلکو ټول غوښتل د مو کار روزنه چار پندې باندې وچ شعر شاعری لیکوالي او په ادب باندې باید راڅرخېدلی وي. نو دغه ډیر تاثیر ونور د استادانو په برخه کې کوم ویش مو استادان غتسز د کړی د شعر په برخه کې مو نه دي ذکر بلکې مو د همدغه بهیرونو د لارې او د ځوانانو سره د ناست پاس د خپل ملګرو شاعرانو سره د دوه نماده شان ذکر.
نو د ادبیاتو په انځ کې څه کمای و چې تاسو هلته هغه څه چې یو څه مو د ادبیاتو په اړه زده کړی وای نه دي مو زده کړی
د ادبیاتو په اړه یعنی هلته مو سعید شاعرۍ په اکله مو څه نه دي زده کړی نور د ادبیاتو په اکله هلته مو ډیر څه زده کړی دي د ادب او د لیکوالۍ او د هنر او د طنز په برخه کې د کیسې په برخه کې خو کله چې موږ پښتو ادبیاتو ته په لومړي ځل راغلو هلته ډیر پیکاو د ادب رنګ یعنی داس نه ولکه پښتو ادبیات چې یا په ممکن د پښتو لپاره دغلته یو مرکز وي د لیکوالۍ او د ژباړې لپاره موږ چې کله لاړلو مو یو څو ملګري وو هغه سره راټول شولو چې موږ غلطه بهیرونه پکې شروع کړل رسنیز چاپي رسنۍ هلته موږ پکې شروع کړل چې تقریبا په میاشت کې موږ دوه درې دانه چاپي رسنۍ موږ خپرولې د وتر څنګه موږ ډیر یعنی همغږیم فایده کوله د ځوانانو ترمنځ چې موږ راټول اول او هر چهارشنبه موږ ورته یو ادبي پروګرام نیول بیا کرکټونه په کې د شعر او شاعرۍ باندې خبرې کېدلې او په کیسه باندې پر برخه باندې نو دا هغه چې موږ یعنی غلطم کوم ډیر هغه وکړو د استادانو موږ درښې نه ذکر ځکه په استادانو باندې هغه تشویق او هغه پروسه نه و چې موږ کولای شو چې خلک کول شو په اخر کې یو څو استادانو وغو د خیر وس موږ سره ډیر همکاري وکړه نو دا موږ خپل ځوانان دوه ته وایو سوال چې نه دلته باید یو د پښتو ادبیات باید یو مرکز وي د لیکوالۍ د پاره د ژباړې د پاره په موږ کې د پښتنو ځوانانو د وانه د پاره نو هغه کار مو کړو سم ان شاء الله د کله کله مو ورزور ډیر ښه روان دی او په عموم کې د پروسه نه خلک په مخ باندې سم ګولي
یو پښتنه کوم البته د ټولو پاره نه ده خو ځینې د شاعران هم شته چې هغه ډیر زده کړی نه دی کړی په ډیرو شاعرونو پويږي خو ډیر ښه شعر لیکي خو برعکس داسې کسان هم شته چې هغه د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی دی د شاعرۍ په صنعتونو او په تخنیکونو خبر دی خو به هم په شعر کې هغه خوان نشته ولی
نو دا شعر خدای ورکړ دی یو هنر دی دا هنر زنده خلکو ته خدای پاک نصیب خیز تعداد پکې ورکړی دا په دونه د چې څوک ادبیات پنځه ول ول نو هغه به شاعر کېدل شي په د مو سره اړتیا په څنګه کې ډېر ځوانان او شاعری کول خو ډېر داسې خلک مول دل چې مثلا دوله سم سم په ممکن کلیوال سم کو د ټولنت یوس د ټولنیز یا خانه رسنې کې را پیدا شو ډېر ښه شاعری کوي نه په دې کټ خبر دی چې شعر دا کاپی یا د وزن دی او په دغه په سیستم باندې روان کړ مګر ډېر لوړ شعر لیکي ډېر ښه پوخ په تخنیکی اړخ باندې زه ښه پوهیږم مګر ځنې وخت زه ښه کوي شعر نشم لیکل خپل باید زه خپل ځان باندې اعتراف وکړم
اوس که یو شعر راته وای
ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي یا جانان اوښکې به مې بیا د ګریوان لار واخلي داسې به په نیمه لاره پاتې وي داستا غوندې ما ترېشتې ګرځي د مین زړه چې ازار واخلي او مده محبت د لیوانو په گریوان مخاندي مخاندي عالمه حسینه چی اور د اخار واخلي او ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي دا د لګ نه رشي نامه د زما په جار واخلي ساس ته په نازک ملاده ګوتو په سر وناڅه ځکه نه ایمان به یک قربان او یک هزار
د دې کام د زړه درمان چرته ده سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده چرته ده د کام د زړه درمان چرته ده سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده او سر چیت نظار کی بھگت سنگ چرت رے جنازو کې قتل عام شوکنا ظلم د جماعت په درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا پختو چرته ایمان چرته دے چرته دے د کام دزړ درمان چرته دے سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دے او سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته دے تاریخ نخیور.